السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې زه صفی الله ستانکزی یم تاسو د ازادي راډیو خبری مجلې ته ښه راغلاست وایم تخنیکي چارې میر احمد صافه مخته وړیم وړاندې مو د هلمند د نننۍ جګړې په اړه باندې له تازه جزئیاتو خبرو او دا چې هلته د جګړو له امله څه باندې 15,000 کورنۍ بې ځایه شوي دي دا مو د سر موضوع ده نور مهم مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه صالح محمد صالح وایي
د هلمند چارواکي وایي د بې ځایه سو کسانو د مرستې لپاره یې پلانونه برابر کړي دي په قطر کې د دولت د مذاکره کوونکي هیات یو غړی وایي په افغانستان کې روانه جګړه باید ختمه سي د ارمنستان او آذربایجان ځواکونو بیا جګړې کړي دي د هلمند ولایت چارواکي وایي په تیرو څو ورځو کې د جګړو له کبله تر 500 زیاتې کورنۍ له خپلو سیمو مرکز لښکرګاه ته بې ځایه سوي د هلمند د کډوالو چارو رئیس سید محمد رامینن ازادي راډیو ته وویل
د دغه هفته په جریانو کې تر دا نننه پورې چې موږ ثبت کړې 15,000 ستل کورنۍ د خپل کورو څخه را بې ځایه شوی دی لښکرګاه ته راغلی دی بې ځایتوب جریان لري
د هلمند په مرکز لشکرګاه او زینو ساحو کې وسم جګړې روان دي په قطر کې د دولت د مذاکره کوونکي هیات یو غړی وایي په افغانستان کې روانه جګړه چې د نارو بلله باید ختم شي مولوی عطاوله لودین نن ویل چې د سولې د مذاکرو په هر اړوند اجنډا کې بدوي د جګړې د قربانیانو دفاع کوي او په افغانستان کې به عادلانه سولې ته زمينه برابر شي په قطر کې د دولت د مذاکره کوونکي هیات غړو په انلاین باندې په افغانستان کې د جګړې د قربانیانو لغړو سره خبري وکړي د دولت او طالبانو مذاکره کوونکي د سپتمبر له لسمې په قطر کې په خپلو کې په خبرو بوخت دي خو تر اوسه د اصلي مذاکرو پر کړنلار باسونه نهایي سوي نه دي د دغو مذاکرو له پیل سره هم وسلوالو طالبانو په افغانستان کې خپل بریدونه کم کړي نه دي په هرات ولایت کې په لسګونو صرفانو د تشتونو د زیاتېدو په اعتراض کاري اتصاب پیل کړ د صرفانو ټولنې مشر بهاودین رحیمی ازادي راډیو تو ویل د اقدامې د یو صرف اسماعیل محمدي د اختطاف د پرونی پیښې په عکس العمل کې وکړ
هم د دې قضیه او هم د نورو اختطافونو په تړاو صرفانو اعتصاب پیل کړی دی نن کاري اعتصاب روان دی مارکیټ بند دی او به ګورو چې څه کیږي
روان مریض کال په هرات کې د صرفانو د اختطاف او پیښې ثبت شوی په پکتیا کې د دولت وسلوالو مخالفانو د یو قومي مشر په ګډون درې تنه وژلي د دې ولایت امنیت قمندانۍ سرپرست لطف الله کمرانی ازادي راډیو ته ویل چې پیښه برای سوی
کورونو باندې مرزکه ولسوالی خلیلانو کلی کې تهاجمي عملې سرته ورسولې چې په نتیجه کې متاسفانه درې نفر عام وګړي چې یو قومي مشر وو د شهادت باندې رسیدلې دي
د دې پیښې چلای چا مسولیت نه دی منلې د انګیزې په اړه څه نه دی ویل سوي د آذربایجان او ارمنستان ځواکونو په لنجمنه سیمه نګورنو قرهباغ او شاوخوا ساحو کې خپل ډزو ته دوام ورکړي د بدسل کې د چینړیوالو له دوړو لوریو د روسي په منځګړیتوب د پیشنهاد سوي بشري اوربند ډیر آیاتولو غوښتنه کړې ده د آذربایجان دفاع وزارت نن ویل چې د جګړې په ساحه کې وضعیت تیر شپه ډیر خراب وو او د ارمنستان ځواکونه یې تورن کړي چې نن سهار یې پر ترتر ساحه توپونه ویشتلې دي خو د ارمنستان دفاع وزارت چې دا تور ردوي پر آذربایجان تور پوري کوي چې د لومړی کرښې په څو هو کې د توپونو او توغندیو ډزې کړې دي دوړه لوري یو او بل د اوربان له هغه موافقه په سرغړونه تورنوي چې تیر شنبه په مسکو کې اوربانی موافقه وسوه دغه موافقه له دوړو خو څخه غوړي چې بندیان او د دوو اونیو په جګړه کې د وجل سو یو مړی تبادله کړي په چچنیا جمهوریت کې چارواکي وایي پولیسو په پلازمینه ګروزنی کې څلور افراطي وسلوال وژلي چارواکو رسنوي ته ویلي چې نن د ځانګړو عملیاتو پر مهال د ملي ګارد دوه ساتونکي هم وژل سوي او یو پولیس ټپي دی د تاس خبري اجنس په ګډون ځینې نورو سرچینو بیا ویلي چې د قانون د تنفیذ درې افسران هم د وسلوالي جګړې پر مهال وژل سوي دي چارواکي وایي دغه ځانګړي عملیات یو نیم ساعت روان او هغه کور چې افراطي وسلوال پکې پټ سوي وو په اور سوځول سوی دی د چچنیا چارواکو دوی ورځې مخکې هم د دوه افراطي وسلوالو جل کې دوه خبر ورکړی وو ملګرو ملتونو له نړیوالې ټولنې غوښتنه وکړه چې د طبي پیښو پر خبرداري ورکوونکو سیستمونو په بیړه پانګونه وکړي د دغه سازمان د څېړنې له مخې چې نن د طبي پیښو د کمیدو نړیوالې ورځې په مناسبت خبره سوه د نړۍ په یو پر درېمه برخه وګړي د طبي پیښو تر ناکافي پوشش لاندې دي. اټکل کړي چې پر روانو کلونو کې اقلیمي بدلونونه د طبي پیښو د زیاتېدو سبب سي. د ملګرو ملتونو د سازمان دغه راپور د نړیوال سازمان او مالی مؤسسو د شپږو ساينس پوهانو لخوا د ملګرو ملتونو د هوا پوهنې نړیوالې ادارې په هماهنګۍ برابر شوی دی. راپور وایي په تیرو 15 لسیزو کې 23 لسیزو زیات اقلیمي آفتونه ثبت سوي چې د 2 میلیونو وګړو د تلفاتو او د 3.6 ټریلیون ډالرو په ارزښت مالی زیانونو سبب سوي دي. او د هندستان د کرکټ غوره لیګ آی پی ایل سیالیو په لړ کې نن سنرایزر حیدرآباد او چنای سوپر کینګز لوبډلې په خپلو کې مسابقه کوي. د دوبی د کرکټ په نړیوال میدان کې دغه مسابقه څه کم نیم ساعت وروسته د افغانستان پر وخت 6:30 بجې پیلېږي.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان وریز د تودوخې لوړه درجه 24.3. هرات اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 22.4. کندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 24.3. مزار شریف اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 20.2. او جلال آباد اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 23.0.
خبرونه مو اوریدل تر غوړستم د هوا حالات اټکل و اورید. خبرونه کولای سي د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولای. د ازادي رادیو په دغه خبری مجله کې وړاندې اوري چې په هلمند کې په مرکز لخکرګا کې همدا شیبه په لسمه او دریمه حوزه کې د افغان پوجان او طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. د دغه جګړې لامله د هلمند زرګونه کورنۍ بې ځایه شوې دي. د هلمند کډوالو چارو رئیس محمد رامین
دغه هفته په جریانو کې تر دا نن پورې چې موږ سات کړې 15 سل کورنۍ د خپل کورو څخه را بې ځایه شوی دی. لشکرګاه ته راغلی دی. تقریبا هم بې ځایتوب جریان لري. د یو ګړی مخکې زه ولاړم بولان صاحب ته خلک اوس هم روان وو. ما د دې ستاسو د ارقام پوښتنه کړې.
په افغانستان کې د پاکستان سفارت وایي د ویزو په نوې پالیسي کې افغانانو ته اسانتیا رامنځته کړي، خو یو شمېر افغانان چې د پاکستان د ویزې غوښتنلیکونه ورکړي په سفارت کې له ګډوډیو او د خلکو له بیروبار شکایت کوي.
کلم یو تور لیږي، کلم بل تور لیږي، بس لخت عرب سره اخیستي لکه مثال ناپوی او جاهل خلک.
د کرونا ویروس په اړه هم تاسو ته تازه جزئیات درکو. هم درشی بچه تاسو ازادی رادیو ری ده هلمند په مرکز لخرگا و نادلی که ده افغان پوجان و طالبان و ترمینز جگره روانه ده. ده ازادی رادیو ده خبریال ده راپور په اساس ده هلمند په لسمه حوزه و په دریمه حوزه که د طالبانو او افغان جنگ او افغان پوجانو جنگ روان دي. که څه هم چارواکي څه نه وایي، خو ویل کیږي چې دواړو خواوو ته مرګ ژوبلې اوښتې دي. د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی له لښکرګه همدا شېبه د ټلیفون په کرښه سره خبرې کوي. دایی صاحب ستړي مشه، تازه جزئیات کراته وایي جنگ په کومو کومو سیمو کې روان دی؟
فلسطین او ځکه هغه شدید جګړه چې په مخکې پرونه کې راپور لري لږ کم څه ده، خو خال خال د وطن د ارزې پر ودانۍ باندې کېږي. په درېیم او ځکه جګړه درېدلې ده بولان کې، ولې د نظري ولسوالۍ په مرکز کې تعدیلات ډېر شوي دي. یو سرتېری چې نه یې غوښتل نوم او یقي بشاس څوک چې د مخکې ازادي راډیو ته وویل چې دوی د لوږې سره مخ دي او دغه شمېر طالبان د نورو سوالۍ پر مرکز راچاپېږي. کومک مرستې اړتیا لري چې باید تازه دمې سرتېرې ورته ورسېږي.
د افغانستان حکومت چارواکي څه وایي؟ دوی خو امریکایي ځواکونه یې هم ننګه کړې ده، هوایي عملیات هم کوي. ولې د دغه بریدونو شدت زیات شوی دی؟ ولې تر اوسه پورې نه دي توانېدلې چې بریدونه مهار کړي؟
افغان مربوطات کې د یو شمیر طالبانو د بمبار خبره وکړه چې پر هغوی بریدونه شوي دي. وایي اما د تلفات په اړه ونه ویل چې څومره کسان په دغه بریدونو کې مرګ ژوبل لري. ده وویل چې زموږ هوایي عملیات روان دي او د امدکني عملیاتو د پیل لپاره د سرتیرو احیا مجدد کوو، هغوی احیا کوو او ډېر ژر عملیات کوو.
ډیره مننه کوم د ازادي راډیو خبریال الیاس دایو له هلمند له موږ سره خبرې کولې. چیرته چې هم دا شیبه د افغان پوځیان او طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده، جګړه د ښار په لسمه او درېمه حوزه کې لګرو شوې، خو ویل کېږي چې په نادلي باندې بیا فشارونه زیات شوي دي. د همدغو جګړو له عمله په چې په هلمند کې روان دي، د امریکا متحده ایالاتونو شارژ دافیر او ترغه مخ کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قمندان د طالبانو څخه غوښتي چې سمدستي د خپل بریدونه ودروي او تاوتریخوالی درا کم کړي. نن د امریکا د سفارت شارژ دافیر راس ویلسن د جنرال میلر له غدریزه ملاتړ وکړ چې له طالبانو غوښتي او تاوتریخوالی کم کړي. اخوا په کابل کې د اروپایي ټولنې د مرستندوی ماموریت یا د استازولۍ د دفتر رئیس وون برندت په هلمند کې د جګړې د جر درېدو غوښتنه کړې. دغو چارواکو د هلمند جګړه او بریدونه د دوهې له تړون سره په خلاف بللې دي او ویلې چې یوازې مرګ ژوبلې راوړي، بل هیڅ سند پکې ترلاسه کیږي. په دې اړه باندې رحمت الله افغان یو رپورټ له کابل را لېږلی.
کابل کې د امریکا سفارت شارژ دافیر راس ویلسن افغانستان کې د بهرنۍ ځواکونو د عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر له دریزه چې له طالبانو یې د تاوتریخوالي د کمښت غوښتنه کړې کلاک ملاتړ کړی. هغه پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې باید د جګړې د ښکېلو غواړو لخوا د ایمي سولې ته د رسیدو لپاره د تاوتریخوالي لړۍ ودرول سي. په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان سکاټ میلر له طالبانو غوښتي چې سمدستي پر هلمند باندې خپل تاروزي برید ودروي. دا په داسې حال کې ده چې د دوشنبه په ورځ په افغانستان کې امریکایي ځواکونو تایید کړ چې دوی په تیرو دوو ورځو کې په هلمند کې د طالبانو پر مرکزونو هوایي بریدونه کړي. بلخوا په افغانستان کې د اروپایي ټولنې سفیر وون برانډ په هلمند کې د جګړې د درېدو غوښتنه کړې. ون برانډ تازه په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې په تیرو 48 ساعتونو کې د اروپایي ټولنې د بشري مرستو رسولو لپاره د جګړې له 15 بیا ټپیانو او د غشان له 4000 بې ځای شویو کورونایو سره مرستې سوي دي. دوه ورځې وړاندې طالبانو د هلمند په مرکز لخکرګا ښار له بیلابیلو خواوو بریدونه وکړل چې له امله یې طالبانو د باباجي سیمه ونیوله. په یو شمېر نورو برخو کې هم جګړې سوي دي چې د سیمه ییزو چارواکو په وینا تر 5000 زیاتې کورنۍ د دغو جګړو له امله له خپلو کورونو بې ځایه سوي دي. د هلمند امنیه قومندانۍ که څه هم په دغه جګړه کې ملکیانو او افغان ځواکونو ته د اوښتو تلفاتو په اړه څه نه وایي، خو زیاتوي چې د لخکرګا په جګړه کې شاوخوا 170 طالب جنګیالي وژل سوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه د خپلو وژل سویو کسانو کره شمېره نه ده په ډاګه کړې. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد مخکې تر دې ویلي و چې د امریکا او طالبانو ترمنځ په دوحه کې د شوې هوکړې پر بنسټ به طالبان په لویو ښارونو حملې نه کوي. خو د دغه ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ویلي دي چې دوی یوازې د هلمند په هغو سیمو حملې کړې چې مخکې د دوی په واک کې وي او افغان ځواکونو نیولې دي. هغه ادعا چې افغان حکومت
آزادی رادیو د بشری حقونو د ساتنې پلوی کوي.
په هلمند کې د تازه جګړو په خاطر څه باندې 15000 کورنۍ بې ځایه شوې دي. دا د هلمند کډوالو د چارو د رئیس محمد رامین خبرې دي چې په لنډه توګه اورو.
د دغه هفته په جریان کې تر دا نننه پورې چې موږ د سب کړې 15000 ستل کورنۍ د خپل کورو څخه را بې ځای شوې دي. د شکرګا ترغلې دي تقریبا هم بې ځای توپ جریان لري. د یو ګړی مخکې د ولارم بولان صاحب ته خلک وسم روانو احتمال د 10 د ارقام پوسټ دي.
ازادي رادیو ته غواګیاست و موریدل چې د هلمند کډوالو چارو رئیس محمد رامین ویل چې 15000 زیات خلک بې ځای شوې دي. خدای چې د دغو ځینو بې ځای شوو خلکو غوونه چې ازادي رادیو سره خبري کړې دي واورو.
ستاسو ژغ د ازادي پرڅپو ماسمانو مالاودین دی وځه خو صدر په هیڅ شاله کې نه دی په شار کې زیر خبره دا د شار شاو خو ټول طالبانو نه ولې تر پلا خو ته خلک تلای نه سی او دا څه شاو خو چې یاره د شار څخه یعنی په ممکن مرکز څخه 2 کیلومتر لري د طالبان د رسیدلې یعنی اوس هم د حرکت په حال کې دی او درې موزه او تلره موزه هم دا چې کله موزه خو نیول شوی درې موزه ډېره کمه په هغه ډول سمه موزه باندې وتر څنګه دی موږ چې کدی راځل موږ دا چې وتاکونه چې هلته شپتخانې په هغه ځای کې مو کورونه واچوله خیمه مو درولې بس یو کور کې دا چې په زراو کدی را روان دي کدا اوس د کور ووزمه و به ګوره چې ډېرې کسان به را روانې موټرونه دي همداسې فرق شو په هر ډول دایو کې روان دي تېر شپه زه وګرځېدم په بازار کې خلک وایي یا په ټکټرانو کې سربېره به کوچنیانو ښځې خپرې وې یا به لاندې به څوک پراته وه بس ډېر یو ډول حالت وي داسې هغه حالت دی چې موږ به په فلمونو کښې نه دی هغه پخوانۍ جنګونه چې به موږ به هغه فلمونه کتله تر هماغه ډېر بس خطرناک حالت دی. زما نوم خو انارګل دی د چنجر اوسېدونکی یم. لکه څنګه چې تاسو ته معلومېږي د هلمند حالت مخ په خرابېدو دی. څلورمه حوزه طالبان ونیولل، همداسې لسمه حوزه اوس د طالبان په لاس کښې ده او ښار ته نږدې په 2 کیلومتر کښې ټول د ولسوالیانو مو د طالبان په لاس کښې دي. همدا اوس هم پرون را وتلي وو، اوس کور پسې ګرځو، کور نشته، کډم په ټکټر کښې ده، د څښاک لپاره اوبه نه پیدا کېږي، د خوراک لپاره ډوډۍ نه پیدا کېږي، هر څه مو پرېښي دي. اوس په دغه پسې عریانو کښې چېرې یو شپه تېر وکړو او څنګه خپل ژوند مخ ته یوسو؟ ژوند مو د ډېر ستونزو سره مخ دی. نوم یې ګل بدین دی او زه برای ماښام موږ کډه رابار کړله، تشنه اسمان لاندې دغه شپه مو په مټر کښې وکړله او کور نه پیدا کېدلی. دوې درې ورځې اخوا ته پسې وګرځېدو نو موږ په سرا کښې وو چې هغه را ته ودرېدله، موږ را ووتلو. نو اوس دا لیدلې یو سرای هم پیدا کړی په کښې، ډوډۍ نهشته، د اوبو د چښلو ځای نهشته، یو غمبه ده په لاس کښې را وګډوي، هر څه هم پاسوي. ما چې مو ځان یو د خو دپاره یو شی را ایستلی دی په هغه نو په هغه کښې سره بدېږو.
د هلمند د ځینو تازه بې ځای شو خلکو غږونه مو واورېدل. هلمند به ورشو کابل ته، هلته د پاکستان د سفارت مخ ته راټول شوي افغانان وایي چې دوی د ویزو په اخیستلو کې له زیاتو مشکلاتو سره مخ دي. دوی داسې وخت د سفارت مخ ته له ګډوډیو او همدارنګه د پولیسو او هلته د چارواکو له ناوړه چلند شکایت کوي چې د پاکستان سفارت ویلي د ویزو په نوي پالیسۍ کې افغانانو ته اسانتیاوې منځته کړي دي. د پاکستان سفیر منصور احمد خان ازادي راډیو ته ویلي د دغې پالیسۍ له مخې ناروغانو او محصلینو ته لومړیتوب ورکول کېږي، خو په کابل او یو شمېر ولایتونو کې چې د پاکستان ویزې ویشل کېږي خلک له فساد او نورو ستونزو هم شکایت لري. فیروزه عزیزی په دې اړه راپور لري.
کابل کې د پاکستان سفارت مخې ته راغلي. دلته زیات خلک د ویزو لپاره راغلي او ان هغه ناروغان هم راولي چې په تذکیرو کې پراته دي. دوه پنځوس کلن ملنګ چې ناروغ او څلرویشت کلن عبدالتواب په پاکستان کې محصل دی د ویزو د ویش په برخه کې له فساد او ستونزو شکایت کوي.
منګه دې تقاضا ده چې د پیسو دا کار دې ختم کړي، ځکه دا موږ مجبوریت دی، مجبوریت په اساس یو. یقین وکړه چې ما مجبوریت داسې دی، زه به په قرض پیسې ورسره پیدا کوم او سمه آپریشن به کوم.
هغه موږ راغلي یو دلته چې کله یو ګیټ ته ورته یو میتور لګي بلم بلته لوګي، یوازې دی چې محصل موږ سهولتونه برابر کړي، خو دا سهولتونه خو موږ نه وینو دلته هېڅ شی نهشته. کله میتور لګي کله بلته لوګي، بس لښتې را پسې را اخیستې لکه مثال ناپوه او جاهل خلک.
دا ستونزه یوازې په کابل کې نه ده، بلکې په جلال آباد او مزار شریف کې هم ورته شکایتونه موجود دي. لال مرجان د ننګرهار او وحیدالله د بلخ ولایت اوسېدونکي دي. دوی د ویزو د ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل
چې غریبې زموږ غوندې به در په در ما په درېیم تاریخ باندې، نن یولسم تاریخ دی عیسوي، ما په درېیم تاریخ باندې دغه کړي دا دې اوس په جب کې دي، دا دی که دروغ یم دا پراته دي. زه غریب سړی یم، زه مصري یم،
مریض هم لرم چې مریض مزر ته زره پاکستان ته ولېږدوم. ډېر خلکې دي چې ما نه پسته راځي، مخکې نوبت ورته اخلي چې هغه کوم کس پیسې ورکوي هغه به مخکې نوبت اخلي.
خو په کابل کې د پاکستان سفارت وایي دوی نوې پالیسی جوړه کړې چې څنګه کېدای شي هغه افغانان چې دغه هیواد ته تګ راتګ کوي د ویزو په برخه کې آسانتیا رامنځته شي. په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان ازادي رادیو سره په مرکه کې وویل چې د دغه پالیسی لمخې د ویزو شمیر زیات اوږدمهاله او اسانی رامنځته شوی ده.
یہ جو ابھی تک کووڈ 19 کے بعد سے چونکہ ویزا بند تھا لیکن اب ویزا دوبارہ سے نئی
د کووڈ 19 لراتا ګروس ته ویزا ورکول بند و خو وست نوې پالیسی لمخې د ویزې ورکړه پیل شوې ده. په عام ډول موږ د شپږو میاشتو ویزا یو کلن ته وګدا کړه. دا بهر لپاره راهیسی پیل شوې ده. د نوې پالیسی لمخې موږ د ویزو د ورکړې بهر غزو څو هغه کسان چې پاکستان ته ځي آسانتیا ورته برابر شي. د ویزې د اخیستو په برخه کې به هم دوی ته آسانتیا برابر شي او ویزې به هم وګدي شي. په ځانګړي ډول بناروغان اوس د کوونکو ته د وګد وخت ویزا ورکړل شي.
د ښاغلي منصور احمد خان په خبره هر ورځ په ټول افغانستان کې د پاکستان لوري 15,000 ویزې ویشل کیږي. د هغې اعلامیې له مخې چې تېره ورځ په کابل کې د پاکستان د سفارت لخوا د دغې نوې پالیسۍ په اړه خبره شوې، په کې راغلي چې د پاکستان ویزې وړیا دي او غوښتنلیک ته اړتیا نشته، خو د سوداګرۍ په کټګورۍ کې د پاکستان ویزه یو اندازه فیس لري. د افغانانو پر وړاندې پاکستان ته ځمکنۍ لارې او د ځمکې لارې مسافرو ته د ویزو ورکړه د وروستي ځل لپاره د هغه هیواد د حکومت لارې د کرونا ویروس د خبرېدو لامل وتړل سو، چې وخت په وخت لغاړي بند افغان مسافر په هیواد ته راپریخودل، خو له دې غاړي یوازې پاکستانی اتباعو ته د تللو اجازه ورکول کېدله. خو پاکستان ته د افغانستان د ملي مصالحې د رئیس عبدالله عبدالله تر سفر وروسته د هغه هیواد کابینه پریکړه وکړه چې د شنبه، سه شنبه، چهار شنبه او پنج شنبه په ورځو په لدوار خواهو ویزا لرونکو کسانو ته د تک را تک اجازه ورکوي، چې دا بهیر وس پیل سوی دی. فیروزه عزیزی، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو، د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په افغانستان کې له طبي پیښو سره د مبارزې وزارت یا پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت 2000 کال د طبي پیښو لاړخه ښه نه بولي او له نړیوالې ټولنې غواړي چې د دې ادارې سره مرستې ډېرې کړي. دغه وزارت چارواکو په کابل کې د پیښو د خطرونو د کمولو نړیوالې ورځې په نمانځغونډه کې وویل په دې کال کې شاوخوا 15 ولایتونو کې سختو سیلابونو او اورښتونو د ګڼ شمېر افغانانو ژوند اخیستی. نن د اکتوبر 14 د پیښو د خطرونو د کمولو نړیواله ورځ ده. خاطر پردیس له کابله رپورټ را لېږلی.
په کابل کې د اکتوبر 14 د طبي پیښو د خطرونو د کموالي نړیواله ورځ ونمانځل شوه. په دې منځغونډه کې له طبي پیښو سره د مبارزې په برخه کې د افغان دولت وزیر غلام بهاودین جیلانی وویل سره له دې چې کورونا وایرس 2020 کال کې په افغانستان کې ګڼ شمېر کسان ووژل، خو طبي پیښو هم په دغه کال افغانانو زیاته قرباني واخیسته. نوموړي په افغانستان کې د زیاتو سیلابونو د راتګ دلایل داسې په نښه کړه.
ولې په افغانستان کې طبي پیښې ډېرې زیاتې پیښېږي؟ د ځنګلونو قطع کول او دښنو ساحل منځوړل هغه څه دي چې زموږ افغانان له بده مرغه په زغرده دغه چاره کوي. همداشان یو بل دلیل چې سیلابونه ډیر ورانه کوي د سیندونو غاړو ته د زموږ غصب دی. یو شمېر کسان په دغه غصب شوي زموږ خپل سر یو غیر معیاري کورونه جوړوي چې بل اخره د سیلابونو د راتګ سره خلکو قرباني اخلي.
ښاغلی جیلانی وایي د راتلونکي ژمي لپاره وزارت او ټولو دولتي ادارو د طبي پیښو د رامنځته کېدو په برخه کې لازم چمتووالی نیولی. له طبي پیښو سره د مبارزې په برخه کې د افغان دولت وزارت د معلوماتو له مخې دغه وزارت په 2020 کال کې د سیلابونو او اضطراری حالاتو د کنټرول لپاره 600 میلیون افغانۍ وړاندوینه کړې وه. خود رامسته شوی اضطراری حالات سره دغه وزارت وایي تقریبا دغه پیسې مصرف شوي. د وزارت د معلوماتو پر بنسټ حکومت چې د اضطراری حالاتو لپاره 1 میلیارد افغانۍ ځانګړې کړې وي، د 600 میلیون افغانۍ په مصرفولو سره 400 میلیون افغانۍ پاتې شوي دي. د دغه وزارت د معلوماتو له مخې پاتې 400 میلیون افغانۍ د راتلونکي ژمي او اضطراری حالاتو لپاره کافی ندی. افغان جمهور رئیس وزیر ته په کتو سره د 200 میلیون نور افغانۍ منځوري ورکړه چې دغه وزارت وس دراتلونکو ژمي اضطراری حالاتو لپاره 600 میلیون افغانۍ بودیجه لري. خاغلی جیلانی په راتلونکو کې د طبي پیښو درامسته کېدو د خ مخنیوي لپاره لټولو نړیوالو ډونرانو د همکاري غوښتنه وکړه. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پرختیایي ادارې د UNDP طبي پیښو د ستراتیژي رئیس عبدالله الدردی چې په دې غونډه کې ګډون درلود د لازمو همکاریو ډاډ ورکړ.
and we are there. UNDP
موږ او اغا خان بنسټ تل ته یو چې په ګډه د افغان حکومت او ادارو سره یې د دغه ستونزې د راکمېدو په برخه کې کار وکړو او افغان حکومت اړتیا ده چې په دې برخه کې خپل ټولې اړتیاوې او فرصتونه معلوم کړي. موږ له افغان حکومت او نورو همکارانو سره ګډ کار کولو ته چمتو یو.
هغه وی افغانستان سره لدی چې د یو سخت کورونای بحران څخه تیریدونکي دي، خو بیا هم په دې حساسو شرایطو کې د طبیعي پیښو په برخه کې لازم اقداماتو ته اړتیا ده. له طبیعي پیښو سره د مبارزې په برخه کې د افغان دولت وزارت په داسې حال کې د پیښو د خطرونو د کمولو نړیواله ورځ نمانځي چې یوه نیمه میاشت وړاندې د افغانستان په 15 ولایتونو کې سختو سیلابونو ورښتونو له یو شمېر افغانانو قرباني واخیسته. په دې سیلابونو کې پروان هغه ولایت و چې شاوخوا 1.5 کسان په کې مړه او له 200 زیات پکې ټپیان شو. همداشان په زرګونو کورونه او هټۍ هم د دې سیلابونو له امله ویجاړ شو.
آزادي رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
آزادی رادیو ته غوښتنه ده 12 منځنۍ څپه او FM 15 خبرونه کو ورزو. پاکستان ته د مسلم لیگ نواز ګوند مرستیاله مریم نواز وای د تحریک انصاف ګوند واکمن حکومت به راتلونکي جنوري پورې قائم پاتې نشي. یاد ګوند وای خلک د ګرانۍ او نورو مشکلاتو له وجې له حکومت تنګ شوي او نسکورولې غواړي، خو تحریک انصاف ګوند بیا وایي حکومت نسکورېدل ممکن نه دي ځکه چې تګلارې ګټورې دي او تر شا یې پوځ ولاړ دی. تفصیل د منور شاه په راپور کې.
د مسلم لیگ نواز ګوند مرستیاله مشره مریم نواز وایي د دې په اند د تحریک انصاف ګوند حکومت به د راتلونکي جنوري نه مخکې ختم شي. نوموړی د اکتوبر په 12 د پاکستان آج ټي وي سره په مرکه کې ویل د اپوزیشن ګوندونو اتحاد یا پاکستان جمهوری تحریک مشرانو خیال دی چې حکومت به په جنوري کې نسکور شي، خو د دې په نظر د حکومت به تر هغې هم قائم پاتې نشي. په دې حکله د سوات شانګلی نه د مسلم لیگ نواز ګوند د قومي اسمبلی غړي عباد الله خان د اکتوبر په 14 مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستان خلک اوس نور د دې حکومت نه تنګ شوي، نو ځکه به تر ډیره دوام ونه کړي. نوموړي د اپوزیشن ګوندونو د اتحادیې راتلونکي جلسې ته په اشاره سره وویل
حکومت خپل د وزیران مشیران انکلوډینګ پرایم منسټر هغه چې کومې خبرې کوي نو زما نه دی خیال چې زمونږ اولنۍ جلسه وي هغې نه وروسته نه پاتې شي. ځکه مریم په دې کانټیسټ کې ویلي چې د حکومت هغه انداز او کوم هغه چې ډیلیوري کوي کوم بای اسکروډ چې په کوم تنور کې اچولي کوم قید کې ورځولي دا خلکو کم غوسه دا خلکو کم جذبه چې درنه ته وګوري په 16 باندې بالکل ریفرنډم دی گورنمنت اگینست خلک داسې دومره تنګ شوی دی او خلک خپل روزي کوم بنګ نه روزو نو خدای مکه وداوت لیډرشپ کدا پبلک راوته نو خانه جنگي بجوړي.
بل خو د لکی مروت نه د واکمن تحریک انصاف د قومي اسمبلی غړی او د انساني ژوند د پرمختګ لپاره د قومي ادارې ان سی ایچ ډی مشر امیر الله مروت وایي د اپوزیشن د احتجاجونو پترس کې حکومت نسکورېدل هیڅ امکان نه لري ځکه چې د حکومت پالیسیانې ګټورې دي او پوځ هم تر شا ولاړ دی.
خوبور لیدلو باندی دا مونگ دا چاپا باندی نشو لکنه دوی دا خوبونه وینی او مونگ دا لگیو کوشش بکنو چه دا کوم خدمت بکو او دا کوم منشور باندی مونگ را غلیو دا تریور حد پوری مونگ پورا کو او حکومتون سودی نم مونگ دا نواز شریف حکومت درمی باندی یا پا باندی لانگ مارچ باندی ختم کرده نی دو ختم کولیشی ایو جمهوری طریقه دا او که اوس دو دا کوشش کوي چې غیر عینی طریقې سره بیا ختم کړي انشاءالله هغه هم اوس نشي کولی. ولې اوس فوج چې دی که نه هغه د عینی حکومت په ټیک باندې پوره ولاړ دی.
امیر الله مروت همداراز وویل حکومت منی چې په هیواد کې ګرانی راغلی او د قابو کولو لپاره یې ګامونه هم پورته کوي. نوموړي هیله څرګنده کړه چې ډیر زر به په ګرانۍ کې کمی راشي.
ازادي خبری مجله اوري
او د دغه خبری مجلې په اخر کې هم له احمد شیبره د کرونا ویروس په اړه باندې یو راپور لرو خو جالب راپور دی.
د اروپا په ډیرو سیمو کې په روسي دوه میاشتو کې له کرونا ویروس نه ویره لشکمه شوې و، خو اوس بیا دا ویره زیاته شوې ده ځکه چې په اوسط حساب د اروپایي ټولنې په وښتخړو هیوادو کې د 24 ساعتونو په ترس کې د کرونا مثبتې پیښې تر یو لکه وړي. په دې ترس کې په جرمني کې ویشز خپل ماسک لري کړی دی او د یو سړي په لوري ټوخلی دی چې په قطار کې د دې شاته نږدې ولاړ وو. دا پیښه د جرمني په جنوب کې پا په اوبر تاورنګن شارګوټی کې چې د بادن ورتمبرګ په ولایت کې دی د یکشن بی پورس پیشه سوی ده. جرمنی اژانس ډی پی ای د پولیسو د یو بیان په وینا خبر ورکوي چې د دې شزی پورټوخي شکمن دی او وایي چې د شپې تکلن سړی په لورې چې 2 سانتي متره تر دې شاته وټوخلی دی. پولیس وایي چې دا میرمن نږدې 10 کاله عمر لري او تر ټوخي وروسته بیرته خپل ماسک اغوستی دی. عیني شاهدانو پولیس له پیش خبر کړی دی او پولیس و پیشه په کمرو کې څارلې ده. پولیس وایي که چیرته دا میرمن په کرونا ویروس اخته وي نو دا بلته د جسمي سرمې د جرم په حساب کې راځي.
په همدې سره د ازادي راډیو دغه پښتو خبری مجله پای ته رسیږي. له تاسو مننه کوم چې د ازادي راډیو پروګرامونو ته غوږ یاستې. یو وروستي خبری مجله هم لرو د ری پروګرام د چې زرغونه منګلې اوړاندې کوي. خیر راغلی ستړي مشه پروګرام ته.
تاسو هم ستړي مشه و سلام به شما شنونده های گرامی.